دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولسنی بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او بوریوال کاکړ هرکلی کاو په روانه غړي کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو او شننو ترڅنګ اونیز خبرونه تاندې هلی هم در خبرو په اول وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پوره شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د اقتصادي راهداري او ګوادر پورت سره د پاکستان او بلوچستان ترګي تړلې ده. او د امریکا د هوایی نومي ریاست عدالت د کډوالو پاړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمیم سوی امر ځنډولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پوره شوې ده. د دې دواړو هیوادونو سوداګر وایي چې د دې لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې مشر ضیاءالحق سرحدي د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلنی تجارت کچه شاوخوا 2 ارب ډالر ده چې اوس 1.5 ارب ډالرو ته راټیټه شوې ده. دوی پر پاکستان ژغ کړی چې د تورخم او چمن لارې زر تر زره خلاصې کړي. پاکستان دا لارې د تیرې فروری میاشتې پر 16 نیټه له هغه وروسته وتړلې چې په سند او پنجاب کې پرله پسې چاودنو په لسګونو کسان ووژل. پاکستان تر پورې کړی چې په هغو بریدونو کې د افغانستان خاوره کارول شوې وه، خو افغان چارواکو دا خبره رد کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او ګوادر پروژې ترسره کول ډیر مهم دي. نواز شریف په ګوادر کې ویلي چې د پاکستان بیا په خاصه توګه د بلوچستان پرمختیا له دې پروژو سره تړلې ده. نوموړی تېر ورځ په دورځني سفر بلوچستان ته تللی دی. ګوادر ته تر رسېدو سم نواز شریف د ګوادر بندرګاه، د ګوادر د نوي هوایي ډګر ترڅنګ د ګوادر د لوی سړکونو او نور پرمختیایي پروژو جاج اخیستی او پر هغې د اطمینان څرګندونه کړې ده. د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په قبلي سیمو کې تړل شوي د بنیادي زده کړو سکولونه بیرته خلاصوي. د خبره د یاد وزارت ډایرکټر جنرال عباس خان د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړه.
شمالی او جنوبی کې چې کله دا اپریشن شروع شو نو زمونږ تقریبا 1.5 سال پورې سکولونه چې هغه عارضي طور باندې بند کړل. مونږ به انشاءالله ډېر زر هلته دوباره دا سکولونه نه صرف 150 سکولونه به شروع کړو، بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کوو.
د تعلیم لپاره د کارکونکو په وینا د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه د وسلوالو د بریدونو او پوځي عملیاتو له کبله وران شوي او تړل شوي دي چې باید پرانستل شي. یو تازه خبر سوی ریپورت وایي چې وسلوال طالبانو د افغانستان په شمال ویدیز کې د پیستول ځنګلونو د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت حاصلات ټول کړي دي. د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس د بادغیس د کوشک کینا ولسوال ویلي چې طالبانو تیر کال هغه 2 ځنګلونه له خلکو نیولي وو چې شاوخوا 2.5 زره هکټره مځکه پوښلې وه. د دوی په وینا طالبانو د دې ځنګلونو له حاصلاتو 15 میلیونه ډالر ځانته ټول کړی دی. د طالبانو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا په هوایي نومي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمیم سوی امر ځنډولی دی. عدالت دا ګام تر هغه 2 ساعته وړاندې اخیستی چې ټاکل شوی وه د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ پر 16 نیټه عملي سي. د عدالت جج ډیریک واټسن بیګا ناوخته په خپله پریکړه کې ویلي چې دوی د دې امر عملي کېده د هوایي ریاست لپاره ډیر په تاوان بولي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې امر هدف دا و چې له شپږو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو څخه کډوال او سفر کوونکي په لنډمهاله توګه امریکا ته له ننوتو وګرځوي. تر شپږو زیاتو ریاستونو هڅه کوله چې د دې ولسمشریز امر د عملي کېدو مخه ونیسي. په میریلینډ، واشنگټن او هوایی ریاستونو کې عدالتونو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه عدالتي اورېدنې وکړې. د هوایی عدالت ویلي چې یاد امر د مذهب او قومیت پر اساس توپیري چلند کوي او په دې ایالت کې میشتو خلکو ته د ورتلونکو خپلوانو مخه نیسي. په دې هېوادونو کې ایران، شام، سوډان، سومالیا، لیبیا او یمن شامل دي. د شام حکومتي خبری رسنۍ وایي چې په پلازمینه دمشق کې دوه ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 25 کسان وژل دي. حکومتي خبری اژان سنا وایي چې لومړی ځانمرګ برید د دمشق په منځ کې د انصاف عدالت پر ودانۍ سوی او دویم څو ساعت وروسته د ښار په یو رستورانت باندې سوی. تر دې وړاندې د مارچ پر 11 نیټه هم په دمشق کې بریدونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي. په شام کې له القاعده سره تړلې ډلې فتو شام فرنټ د هغو بریدونو ذمواري منلې وه، خو د دې پرونیو ځانمرګو بریدونو ذمواري لا چا نه ده منلې. دا بریدونه په داسې حال کې سوي دي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاڅون شپږ کاله پوره سوي دي. د اټکل له مخې په دې شخړه کې تر اوسه 300,000 کسان وژل سوي او په میلیونونه نور ژوبل سوي او بې کوره سوي دي. ملګری ملتونو وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس ملاتړ لرونکو بیلتون پالو او د اوکراین حکومتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. دا خبره د ملګری ملتونو د بشري حقوقو سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپاره کړي ریپورت کې کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې دا شخړه د 2014 کال د اپریل په منځ کې پیل شوې وه. ریپورت لیکي چې د احتیاطي شمیرو له مخې د 2014 کال د اپریل له منځه بیا د 2019 کال د مارچ تر 12 نیټې لږ تر لږه 9,940 کسان وژل سوي او 23,455 ټپي سوي دي. په دې وژل سوو کسانو کې د اوکراین عسکر، عام خلک او د وسلوالو ډلو غړي شامل دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له سره ظاهر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,650 روپۍ اخیستل کیږي او په 1,690 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1,09.50 روپۍ او په 1,10.10 روپۍ. یو یورو په 1,14 روپۍ او په 1,14.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.10 روپۍ او په 23.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 روپۍ او په 1 روپۍ 50 روپۍ. او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اوردونکو خبرونو د مشال لړینو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول او د موسم حالو د کرنسۍ به درته سراج ظهیر وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال لړیو ټول خبرونه په ویبپاڼه mashallaradio.com همداراس په فیسبوک او په ټویټر باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. کچې راسه د روانې غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د 19 خبرونې تفصیل به واوري. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا د پولي تړلو له وجې سوداګران ډېر ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې کمیونټي سکولونه به ډېر زر پرانیزي.
موږ به انشاءالله ډېر زر هلته دوباره د سکولونو نه صرف 150 سکولونه به شروع کړو بلکې موږ د تعداد هم سیوا.
د جنوبی وزیرستان آنای تنګي اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت او تعلیم او بنیادی سہولتونو څخه محروم دي. آمنه دورانی خبر واوره. شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال رادیو سره وسې. درنو اوریدونکو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته تاسې غوږی څنګه تاسې په خبرونو کې هم باوریدل د پاکستان حکومت شاوخوا یو میاش مخکې د سند صوبې په سیمن شریف کې د ځانمرګي برید وروسته له افغانستان سره پوله وتړله چې تر اوسه پورې بند پرته ده. تقریبا د دې شاوخوا یو میاش پوره کیږي. بلخوا ځای خلک او سوداګران وایي د لارو تړل کېدو پر نورو ستونزو سربیره د دواړو لورو ته ډیر مالی زیان هم اړولې دي. په دې اړه چارواکي سوي د فریبا ظاهر په دې رپورت کې وره.
د افغانستان او پاکستان چارواکي وایي په تیرې و میاشت کې د تورخم په ګډون د تاګرا تاګلارو د تړل کېدو له کبله د دوړو لورو سوداګری ته سلګونه زره ډالر زیان رسیدلې دی او سلګونه چنه مواد په موټرو کې خراب شو. افغانستان او پاکستان یو بل وسلوال مخالفینو ته په پناه ورکولو ملامتوي، خو دوړو لوري د یو بل ادعاوي ردوي. همداستون زده د لمل سوي چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې د وی خونړي حمله ورسته پاکستان له افغانستان سره د تاګرا تاګ لارې وټړلې. اسلام آباد ادعا کوي هغه بری چې یو 15 تنه پکښ وژلسو د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پلان سوی و. افغانستان دغه اداره دوي او برعکس په خپل خاوره کې د زینو بریدونو مسولیت پر پاکستان اچولې دی او اسلام آباد تورنوي چې په خپل خاوره کې هغه وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان د افغانستان د پرله پسې غوښتنې پر اساس تیرونی د دوه ورځو لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې یوازې د هغو کسانو پر مخ پرانستلې چې ویزې درلودې. په دغو دوه ورځو کې شاوخوا 15,000 افغانان چې په پاکستان کې ایثار پاتې وو بیرته خپل هیواد ته راستانه سوه، خو د سوداګرو ستونزه لا پر خپل ځای ده. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر ضیاءالحق سرحدي وایي دواړه هیوادونه د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت له یو بل سره سوداګریزي راکړې ورکړې لري، خو د تیرې یوې میاشتې په موده کې چې ترانزیتي لارې تړلې دي د سوداګرۍ سطح 1.5 میلیارد ډالر ته رالوېدلې ده. اوس مهال د افغانستان په سرحدي سیمه تورخم کې شاوخوا 2000 لارې له دې لارې د تیرېدو انتظار باسي. په لنډي کوتل کې د باروړونکو ټولنې مشر لال رحیم شینواري اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ ویلي چې د لارو اوږدمهاله بندیدو د دوی پر ټولنې او هم سیمه ییزې سوداګرۍ ډېرې ناوړې اغیزې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړی ازرخ حافظي وایي افغانستان او پاکستان د همکاریو یو سیمه ییز تړون ته اړتیا لري او زیاتوي چې سیاسي اقدامات د دوړو هیوادونو د سوداګریزو ټولنو درالوېدو لامل دی. د حافظي خبره هم د اوس په کابل کې د خوراکي موادو بیا لوړ شوی او باید د دې ستونزې لپاره یو حل لارو موندل شي.
درنو دونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې د رواني میاشتې په ومه او اتمه نیټه د دوه ورځو لپاره خلاصې کړل شوې وي، خو اوس هم په زرګونو افغان وګړي په پاکستان کې ایثار پاتې دي چې د ویزو موده هم ختميږي. د دې حالاتو لوجه د دوړو خواو سوداګر او عام خلک لړې رستون سره مخامخ دي. ډان درسپانی پر دې موضوع یو لیکنه خبره کړې ده چې مهمه برخه مليحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانډ لیکي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د پولو تړلو یو بشري بحران رامنځته کړی دی. د رسپانډ په خبره د دې ګام لامل پاکستانیان او افغان وګړي دواړه متاثره کیږي. رسپانډ لیکي دا هر څه ښکاره کوي چې د بحران په وخت څنګه ذمہوار ګامونه واخیستل شي. خواوشه یو میاشت کېږي چې پاکستان د سند په سیون کې د لال شاباز کلندر پر مزار تر ځانورګي برید پس له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې. پاکستان وایي دا ګام یې د امنیتي اندېښنو لامل اخیستی دی. رسپانه لیکي د دغه ګام لامل د ګټې پر ځای تاوان رسیږي او معامله زیاته پیچلې کوي. د رسپانه په خبره د پولو د تړلو له وجې دواړو خواو ته خلک له ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې د پاکستان اقتصاد ته زیات تاوان رسیدلې دی. د تورخم او چمن له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کیږي، خو د پولې تړلو له وجې په لسګونه ټرکونه ولاړ پاتې دي او په هغو ګاډو کې خوراکي توکي هم خراب شوي دي. رسپانه لیکي د شمیرو تر مخه د پاکستان او افغانستان تاجران هر ورځ خواو شه $1,000,000 له تاوان سره مخ مختی او پدې کې د پاکستاني او تاجرانو تاوان اتیافي صد دی. ډان رسپانډ لیکي چې پدې رستو کلونو کې د دوانو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم د 2.5 ارب ډالر نه 1.3 ارب ډالر پورې راټیټ شوې دي. د دې ترڅنګ افغانستان له ایران نو زیاتره سیزونه درآمد کوي. د پاکستان کراچۍ بندر په خوا د افغان تاجرانو لپاره یو مهم مرکز و، خو اوس تاجران د ایران بندر عباس د بهرني تجارت لپاره کاروي. رسپانډ د پولې تړلو له وجې پاکستاني او سوداګرو د تاوانونو تفصیل هم خبر کړی دی. رسپانډ لیکي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو اندېښنې په خپل ځای سمې دي، خو له پولو له تړلو سره د ترګري مخنیوي نشي کېدی، بلکې داسې افغان پالیسی ته ضرورت دی چې د ګډ ګواښ مقابله وکړي. پاکستان وایي له افغانستان سره پولې د امنیتي وجوهاتو له کبله تړلې دي او تجارت په خپل ځای، خو امنیت یې ترجیح ده.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی پتاندی هلیخ پرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
درنو اردوونکو مشال رادیو ته تاسو غواګی. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وای چې له شمالي او جنوبي وزیرستان منتخب د قومي اسمبلی غړو ورته درخواستونه کړي چې په یادو سیمو کې دي د بنیادی زده کړو لپاره کمیونټي سکولونه بیا شروع کړل شي. د تعلیم وزارت زیاتوي چې د لړکی سروې شروع کړي ده او تمه ده چې ډیر ژر به دا سکولونه بیرته خپل کار شروع کړي. د سرکاري شمیرو تر مخه دا وخت په قبایلي سیمو کې سده پاسه زرو نه زیات کمیونټي سکولونه کار کوي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو لخوا ورته د کمیونټي سکولونو یا بنیادی زده کړو سکولونو د بیا شروع کولو درخواستونه شوې دي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شاخوا یو نیم سر د بنیادی زده کړو سکولونو ترهګري او د دې پر ست روان عملیاتو له وجې د نور سکولونو غونډې تړل شوې وو. د تعلیم وفاقي وزارت د ډایرکټر جنرال عباس خان په وینا چې وزارت یې د کمیونټي سکولونو به له سسنډه شروع کول غواړي او د لړکی سروې هم شروع کړي چې تر ترسه د لری پر توسیم ماشومان خپل زکړی پیل کړی.
کله چې دا پروجیکټ شروع شو دی 1995 کې نو مونږ په هر ځای کې لګا زمونږ پرزنس شته او په دې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په فاټا ټول هر یو ایجنسی کې زمونږ سکولونه شته. په شمالي او جنوبي کې چې کله دا اپریشن شروع شو نو زمونږ تقریبا یو نیم سال پورې سکولونه چې هغه ارزي تور باندې بند کړل. مونږ ته دا هغه ځای چې کوم اوس ریګولر نمائنده دی ایم ان ګاندی غیره ته درخواست اوس دوباره لګلې دی. مونږ به ان شاء الله ډیر زر الته دوباره دا سکولونه نه صرف 150 سکولونه بشورو کو بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کو ځکه چې په هغه ځای کې جی ډېر زیات امپورټنت دا سکولونو بلډینګز مات شي وي هغه په دې اپریشن کې یاد دي ټیریزم پوجا نو هغه باندې په ټایم لګی چې هغه بلډینګز دوباره جوړیږي.
د تعلیم وفاقي وزارت په وینا چې د دې سکولونو د لارې شاخوا 500 سره ماشومان او ته تر 500 ټولګي پورې وړیا سکړې ورکړې کیږي او د دې نصاب هم د نور سرکاري سکولونو غوندي وي. یاد وزارت وایي چې د ملک په لورو پرتو سیمو کې شاخوا 12 سره بنیادی سکړو سکولونه دي چې پکې سده پاسه یو سر سکولونه په قبایلي سمو کې دي. د قبایلي سمو په دغه سکولونو کې شاخوا 20 سره هلکان او 14 نیم سره جنکي سکړې ترلاسه کوي. د شمالي وزیرستان د یو کمیونټي سکول استاد انور کمال وایي چې دا سکولونه په خصوصي توګه د جنکو زده کوونکو لپاره د تعلیم حاصلولو یو ښه موقع ده.
دغه دوی طرف عملي ټرین کېږي. یو خدای کلی کمیونټي واقعي وی سي چرمن جارج او د والدین او د طلبه والدین به شامل شي. نو هغه هم اره ورس پښتونان کوي او دوه مداغه دغه د ان جی او چې تیموي پارتنر ان جی او د هغه ولا مانیټرینګ ولا هغه هم د پښتونان کوي. دا ډېر اهمیت ولا چې ډېر زړه دي د موږ په شمالي وزیرستان کې دغه پروجیکټ ډېر زړه راته او دغه چې موږ څنګه خامخا وځريږي آزاد شي بیا.
هم دلر کې د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک وايي کمیونټي یا د بنیادی سکول سکولونه هم یو غټ سہولت وو او نه یوازې د لورو پرتو سیمو میندې او پلاران په دې خوشحاله وو بلکې ځوانانو ته هم د استادې په شکل کې د روزګار یو ذریعه ترلاسه وه.
دا ډیر ضروری دی کمیونټي سکول چې کوم دی یو طرف ته خو دوه شیان دي. یو خدای دی چې په ګراس روټ لیول باندې تعلیم رسیږي خلکو ته او دویم زمونږ پڑھ لکھا نو خلق چکم دیا گا پکی اگیلا وڑو کے ہوندے روزگار ہم ملاوی گی. نو دا دوانا خبری لنگ دی نو زبا ایم چی دا دیر ضروری دی او دین کار کون پکار دے چی زر تر زر ہوشی.
دا پاکستان حکومت پا وینا چی دا کال دوسرا شپگم را سی عام سرکاری سکولون تا نتلون که 3 میلیون ماشومانو دا کمیونٹی یا بنیادی زکر سکولون تعلیم تر لاسا کرده او دا دی سکولون پا زکاون کو که زیاد شمیر دا جنکو زکاون کو وی.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
مشال اړوی ته تاسو غوږی. درنو اوریدونکو د جنوبی وزیرستان انای تنګی اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت او تعلیم بنیادی سہولتونه نه لري. دی وای د سکول د اوبو او د فصلونو د اوبو د کمخ د مشکل سره هم مخ دي. دوی وای په کار د حکومت ورته زر تر زره د دغه ستونزو د حل کولو لپاره انتظامات وکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وای دوی هڅه کوي چې دغه مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي. لسیمینا د مشالړو خبريال سیلاب مسعود نور تفصیل سره.
د شلي وزیرستان اړای تنگ گئی و سه دون کی ویای چې میژا د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه به برخه پاتې یو. حکومتي چارواکي د لږ د میژا په لوري هم مخ را وړاوي. په دغه باره کې د اړای تنگ گئی او قبایلی مراد علي فریدای مشال رډیو ته په دا رنگ ژغه دلای دی.
میژا په اړای تنگ شه دی به مسله دو چې د میژا کوګینه وچاتی او خځه میژا زنانه ته ډیر تکلیف دی. لږ لږ نه پټی مینا چې ګم نه په خره باندې بګو غي مشتا ډېر سخت مشکلات دي. یم رم زکه دو دلګړ په غوړه باندې دو درې سال وو سو وکړنه لم زکه دو چاغې ته د ډنګې ضرورت دی ویلې ضرورت دی. یم ځل غو وسایل نشته دی چې میرا دې په خپل طاقت باندې دغه جوړ کی. یم ځا حکومت دا اپیل دی یم ځل مشکلات د حل کولو کوشش ته دی وکړو.
د یو بل کبایلی خبره ته هم غو ژوند څه
زه حبیب شاه نامې ته اني سکول مشتا ملاو شولې اماراتي جوړ شولې دی وتم شولې په وتم شې مشتا صاحب نه دا ملاو ټول کی عمر چې تیر شي مشتا دا مزور کې خورې مینا د کوي دغه بواجه باندې پګوري چې میسا شاب ملای شي بلته میجا په علاقه د سپیشل ډیر غل ضرورت اویل چې بیمور وشت زخم شي غده پر میسا ډیر تکلیف ته میسا دا ټانګ دی خان تر لوي میسا ته سوالات نشته دا اړای تنګ شي د سپیشل پر تمن زیرا کو دا ډیر مهرباني
دا اړای تنګ دې و سه دون کې د دغه ضرورتونو نامې چې د سویلي وزیرستان راستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان خبر کا هغه سوال وار وای زنه
اړای تنګ د بنیادی مسلې تاسو درې بیان کړي دلته کې سکول جوړ دې درې کال مخکې خوستا پورته نشته د سټېټس په مونږ چکو ایجنسی ایجوکیشن افسر نه چې واقعي د دې چې کوم دې سینې پروشوي دا سټاپ ورته راغلي دي چې سټاپ را ورته نامینیټ شوی دي نو څه پورې ولې نه راځي دې خلاف مونږ ایجنسی ایجوکیشن افسر خلاف اکشن اخلو. مونږ چې کوم دې علاقې سروې وکړو متعلقه ایجنسی سرجن ته به ووایو چې هغه دې سروې وکړي مونږ ته پی رپورټ راکړي او ان شاء الله مونږ کوشش بدای چې نان ای ډی پی سکیم چرته ورته ورواچو د بی ایچ یو لپاره یا سی ایچ سی لپاره او کو دا نه نو ان شاء الله را روانه ای ڈی پی کې پتی ته موږ دا سہولت دا ورته پرووایډ کوو. ایس آر ایس پی دا یو کې ڈبلیو پروگرام دی چې زمونږ د ایس آر ایس پی 57 سره چې کوم دی په جنوبی وزیرستان کې جاری دی. نو موږ به په هغه کې دا کوشش وکړو چې زر تر زر دې ته حفاظتي بندونه دې دې سمکو لپاره او دې علاقې لپاره جوړ
د غوکا بالانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکار دې میژتا د چلو د اوبو او د فصلونو د پړناولو د پاره د چوبویل او ډګویلونو بندوبست هم وکړي. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال اړیو ته تاسو غوږی د نو دونکو د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف پرون د بلوچستان د گوادر بندر دوره کړې ده او هلته سرګندونی کړې دي. نوموړي په خپل وینا کې هلته ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري یو ډیره مهمه پروژه ده او د دې به ګټې به ټولو صوبو ته او په ځانګړې توګه بلوچستان ته زیاتې ورسیږي. نور تفصیل کوټه نه د مشال اړیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره تیر ورځ په گوادر ته رسیدل دي. په گوادر کې د بلوچستان والی محمد خان سگزی، اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری، صوبای وزیرانو او جکپوړو حکومتي چارواکو وده ته تود هرکلی کړی وو. گوادر ته د رسیدو سره سمدستي ورسته میاں نواز شریف د گوادر بندر، د گوادر د نوې هوایي میدان ترڅنګ د گوادر د لوی سړکانو او د پرمختیا د نورو پروژو کتنه وکړه او پر روان کاري تسلی ښکارا کړه او چارواکو ته د کار د چسپاند کولو امر وکړي. ورسته وایي غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف وویل چې مرکزی حکومت د بلوچستان د پرمختیا لپاره په صوبه کې بیا په خاصه توګه په گوادر کې ځانګړي پروژې پیل کړې دي او د دې اقتصادي ګټه به ډېر ژر د بلوچستان و ولسته ورسیږي. هغه په گوادر کې د پرمختیا د پروژې لپاره پر سو حفاظتي انتظاماتو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې گوادر د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لوی دروازه یا گیټ دی. د کوم د جوړېدو څخه به د بلوچستان د ولس قسمت په خوشحالي کې بدل سي. دغه ډول به د ګوادر بندر په بشپړه توګه فعال کېدل او د نوي او میدان د جوړېدو څخه به د پانګ اچونکو لپاره نوې لارې خلاص سي. میاں نواز شریف د ګوادر و ډیولپمنټ اتارټی ته امر ورکړی چې ټولې پروژې دې پر خپل ټاکل شوی وخت و سرته ورسول سي. د نوموړي په وینا چې ګوادر به د اورګاډي یا ریلوی د لارې نه هیواز د هیواد د نورو برخو سره وتړل سي، بلکې د ګوادر څخه تر کوچ پورې به د اورګاډي نوې لارې یا سړک هم جوړ سي. لومړي وزیر زیاته کړه چې د ګوادر د پرمختیا لپاره مرکزي حکومت لاله مخه 50 ارب روپۍ ټاکلې دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې زیاتره پښتنو او بلوچو ملت پالو ګوندونو په وار وار ویر ښکاره کړې ده چې د ګوادر کاشغر پروژه به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د لارې په ګوادر کې وسرته رسېده، خو هغه د یو پلان لاندې اوس بدله سوې ده او د پروژې لویه برخه و پنجاب ایالت ته ورکول سوې ده. خو مرکزي حکومت همیش دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دې پروژې څخه به د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ګډون ټوله هیواد ګټه پورته کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
درنو اودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د بلوچستان ګوادر بندر ګوادر ښار ته تللی دی، اولته وینا کړې ده، دوه ورځنی سفر دی او د پاکستان د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د پروژو په اړه د هغې په اهمیت په اړه خبرې کړې دي. په همدې موضوع ته ورته یو بل رپورټ هم لرو. د خیبر پښتونخوا د توانایي وزیر محمد عاطف خان ویلي په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شاملولو لپاره یې یو شمېر منصوبې جوړې کړې دي. د نوموړي په وینا په چترال ضلع کې د اوبو نه د بجلی جوړولو و منصوبې او په کوهاټ کې د تیل او ګیس په څنګه کې ریفائنري یعنی کارخانه جوړولو منصوبه په راهداري کې شاملول لپاره تیار دي. محمد عاطف خان ویل چې په دې لړ کې به ډېر زر مفاهمتي یادښتونه هم لاسلیک کړي شي. د نوموړ په خبره د توانایي او د بجلی ماهرین به راتلونکي میاشت د چین دوره هم وکړي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله په دې رپورت کې وو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د توانایي وزیر محمد عاطف وینا وا چې په چترال کې د 1200 میگاواټه د بجلی و منصوبې، په کوهاټ کې د تیلو د پاکولو او د چترال نه تر چکدرې پورې د ترانسمیشن لاین غځولو منصوبې په سی پیک کې شاملولو لپاره تیاری دي. د نوموړي وینا وا چې د لړکې به ډېر زر مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړي شي او د توانایي او د بجلی ماهرین به په راتلونکي میاشت کې د چین دوره هم کوي.
اگریمنٹ دے منگو تاغا آفر کو 1700 میگا واٹ کوشش دادے کہ رات لون کے ہفتہ دو ہفتے کی اگی سرا ایم او یو سائن شی او داغے نے پسو پہ کار شروع کی گئی. صرف بس اگی تھی کم لیگل ریکوائرمنٹ دی دا فیڈرل گورنمنٹ نا لگا آئل اینڈ گیس کی دا فیڈرل گورنمنٹ نا لائسنس اگشتر غوالی داغے پا کے صرف یو نکتہ پاتے دا داغا شانتے چی کم دا انرجی والا پروجیکس دی نو پاگی کی دا فیڈرل گورنمنٹ نا چی داغی کم پرمیشن پکاری چی غوش ان چرا تدا فورن دا داغی نپس کار شروع شی.
تیر کال پا دسمبر میاش کی دا چین پا بیجنگ خار کے شپگما چین پاکستان جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی غونډه شوی و چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کړی و او نوموړي نه صرف د غربي سړک بلکې د ټرین د توانایي منصوبو ایل این جی او ځینو نورو پروژو غوښتنه هم کړې وه. د روان کال په جنوري میاشت کې له وزیر اعلی کوره جاري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی و چې د چین چارواکو د خیبر پښتونخوا له جنوبي ضلعو تیره شوې د اقتصادي راهداري لارې جوړولو خبره هم منلې ده او د دې ترڅنګ د چین چارواکو په دې خبره هم لیوالتیا وښوده چې د راهداري د منصوبې لپاره د چترال نه تر شندوره بیا د ملاکنډ نه تر چکدرې پورې یوه متبادل لار جوړ کړي. خو په چین پاکستان اقتصادي راهداري نظر لرونکو فضل سعید وایي چې دا منصوبې نه صرف د خیبر پښتونخوا بلکې د ټول ملک لپاره ډېرې د اهمیت وړ دي او یاد حکومت لپاره کار دي چې زر تر زر پرې کار شروع کړي.
کله موږ د خیبر پښتونخوا د بجلی د منصوبو خبره کوو په چترال کې د اوبو نه دافي یونټ موږ ته ډېر ځانې پیږي په نسبت د کوئلې او یا د تیلو یا د فرمسایل نو حکومت دی وخت چې د بجلی څونه کمې ده نو دغه لپاره اهمیت خود دې بجات اور ډیر سیوا ده چې د ریفائنری منصوبه چې کوم د کوارټ دا نه دا خلکو د روزګار د پاره او د انویسټمنت اورل د پاره یو ډیر غټه منصوبه ده نو د اهمیت نه خو انکار څوک نشي کولای. خو زه به دا وایم چې کوم زمونږ د صنعتي خارونه غټ غټ کده دې د بجلی ضرورت یو ځل پوره شو نو بیا به د مرکزی حکومت دغه طرف ته د بجلی په منصوبو کې دلچسپي نسبتا کم شي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا لپاره د چین لخوا پر شکی انټرچینج د اقتصادي خارګوټي جوړولو او د اقتصادي راهداري د مغربي لار ترڅنګ د شندور او ملاکند ترمنځ د راهداري د متبادل لارې جوړولو خبرې اترې له هغې وروسته پیل شوې دي چې د سی پیک په منصوبه د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا په وفاقي حکومت د وړو صوبو د حق خوړلو په سر نیوکې شوې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2113 14513 13318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. وس وخت شوه د ماسپخین یوونی ما باجا بوریوال کاکل هم را سر په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پر سوې ده. د افغانستان او پاکستان سوداګر ویلي چې د دې لارې د بندیدو له کبله دواړو خواو ته په میلیونونو ډالرو تاوان اوښته دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې مشر ضیاءالحق سرحدی د چهارشنبې په ورځ مشال اډې ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلنۍ تجارت کچه شاوخوا 2 ارب ډالره وه چې اوس د ده په وینا 1.5 ارب ډالرو ته راټیټه شوې ده. دوی وایي چې دا لارې دې زر تر زر خلاصې شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او ګوادر پروژې ترسره کول ډیر مهم دي. نوموړي د خبرې په ګوادر کې کړی دی. هغه ویلي چې د دې پروژو د لارې د پاکستان او د بلوچستان پرمختیا ډیره شونې ده. د پاکستان د تعلیم وزارت وایي چې په قبایلي سیمو کې د تړل شویو د بنیادي زده کړو سکولونو د بیرته پرانیستلو لپاره ګامونه پورته کوي. دا خبره د یاد وزارت د ډایرکټر جنرال عباس خان د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. یو تازه رپورټ وایي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال لویدیځ کې د پیستول ځنګلونو د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت حاصلات ترلاسه کړي دي. دا خبره د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې په رپورټ کې شوې ده. طالبانو په دې اړه څه نوي ویلي؟ د امریکا په هوایی نومي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمیم شوی امر ځنډولی دی. عدالت دا ګام تر هغه څو ساعتونو وروسته اخیستی چې ټاکل شوی و د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ پر 14 نیټه عملي شي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریالې رفت انجم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راوندې کړې دي.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د عدل فساد عملیاتو مثبتې نتیجې د ولس مخې ته دي چې یو میاشت مخکې د ترهګرې کومه لړۍ راوچته شوې وه. د هغې په مخنیوي کې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. ادارې وایي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان برطانیه سیمینار په موقع د پوځ مشر قمر جاوید باجوا عدل فساد عملیات د تېرو عملیاتو برخه ګرځولې او د دې خبرې وضاحت یې کړې چې د دې کاروایانو مقصد تېرې کامیابۍ په امن کې بدلول دي چې دا شن په هر سیمه کې د امروزه ژوند بحال کړي او د ترقۍ خوشحالۍ په لارو کې خندان د راتلو مخکې ختم کړي. ادارې زیاتوي چې په دې موقعه د برطانیې لیفټننټ جنرل پیټریک سینډرز هم د دې خبرې اعتراف وکړو چې ترهګرې خلاف جنگ کې پاکستان امنیتي ځواکونو او اولس ټول نړۍ محفوظ کولو لپاره خپل مهم کردار لوبولې. ادارې په وینا نړیوالې رولولې ته ترهګرې خلاف د پاکستان کوششونو کامیابۍ لپاره خپل اخلاقي او عملي مرستې وړاندې کول پکار دي. د ملک دننه هم د پوز کاروایانو ته حتمي کامیابۍ ورکولو لپاره ضروري ده چې د نیول شوي وسلوالو پر ضد عدالتي عمل کې تیزوالی راشي او چې تر څو سیول عدالتي نظام کې اصلاحات نه وشي نو داغی مقصد پورا کولو لپاره دی پوزی عدالتونه بحال کړی شي. ادارې اخر کې وایي چې په دې لړ کې حکومت او پیپلز ګوند ترمنځ چې کوم ځنډ را روان دی هغه دې زر تر زره ختم کړی شي او دا شام دوړ فریقانو ته خپل موقف کې نرمواله راوستل پکار دي او بغیر د سزنده پوزی عدالتونو عمل بحالول پکار دي. ایکسپریس رسپانا په خپل ادارې کې چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزارت او خارجه چارو دفتر ته هدایت کړې چې په سوشل میډیا د سپکاوي موادو بندولو لپاره دې هر ممکنه ګامونه پورته کړی شي او په دې کې ککړ کسانو خلاف دې کاروایان وشي. ادارې زیاتوي چې حضور صلی الله علیه سلام سره عقیدت د هر مسلمان سرمایه ده او د پیغمبر اسلام په شان کې هیڅ قسمه سپکاوی د معاف کولو وړ نه دی او په دې لړ کې هیڅ قسمه لاپرواهي نه دی کېدل پکار. اداری وای چې سمو دمخ کې د غیر مسلمان ملکونو سخت دریځ ډلو او خلکو د مسلمانانو مذهبي جذبات مجرور کولو لپاره داسې قسمه کارونه کړي وو او په یوټیوب د پیغمبر اسلام سپکاوی کړي وو. د سپاس په پاکستان کې د یو لوی مودې پورې دغه ویب سایټ بندېدو پس پرانستل شو، خو سمو دی راهسې د سوشل میډیا د لارې دا قسمه عناصر بیا مخې ته راغلي دي. اداري په وینا په قومي اسمبلی او د پنجاب اسمبلی کې په سوشل میډیا د سپکاوي موادو پر ضد قراردادونه هم په متفقه توګه منظورېدل یوه ډېره ښه خبره ده. د سپاس چې قانون تلاندې به د دې شرخوا خواناصرو خاتمه کیږي. ادارې لیکي چې د سوشل میډیا د اعتراض ور ټول ویب پاڼې دې بندې کړې شي او دا دې وکتل شي چې دا پاڼې د کوم ځای نه او څوک چلوي. ادارې خره کوي چې خبر دا وی چې ټول متعلقه ادارې د دې موادو خپرونکو لټون وکړي او هغوی ته د قانون تلاندې سزاګانې ورکولو لپاره هلې ځلې وکړي. او دا خبره دې هم یقیني کړې شي چې ناموس رسالت قانون دې ذاتي مقصد لپاره د استعمالونکو خلاف دې کاروایی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اودونکو، د نن په مطبوعاتي کتنه کې مو د نیویارک ټایمز او جرمن خبری اجانس لیکنې راخستې دي. نیویارک ټایمز رسپانډ د عبدالستار ایدی د کار او هغه ته د دوام ورکولو د ارزښت په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا جرمن خبری اجانس بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ لیکنه خپره کړې. بوریوال کاکړ درته د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي چې په تیر اوړي کې د وفات شوي عبدالستار ایدی د خیر شګړې په کارونو کې نوم درلود. د ورځپاڼې په لیکنه عبدالستار ایدی په لسیزو د ولس خدمت کړی وو او د هغه له کبله پر هغه د ولس باور جوړ شوی وو. ورځپاڼې لیکي چې کله نوموړی مړ سو نو له هغه راهیسې د ایدی بنسټ په نامه خیریه ټولنه له ننګونو سره مخامخ شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د هغه زوی فیصل ایدی هڅه کوي چې له پلار او اروپاتې د خلکو د مرستې لپاره جوړ شوی دا ټولنه ژوندۍ او فعاله وساتي، خو له ستونزو سره مخامخ دی. نوموړي په دې وروستیو کې د ناروغانو د وړلو راوړلو لپاره د موټرو په ترلاسه کولو کې حکومت په نه همکاري تورن کړی دی. فیصل ایدی دا هم ویلي چې کله یې پلار عبدالستار ایدی مړ شوی دی، له هغه راهیسې له ایدی فاؤنډیشن سره د خلکو مرستې هم کمې شوې دي. بل پلو جرمن خبری اجانس بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه لړۍ ته په کتو لیکلي چې هلته اوس حالت سخت او پریشانه کوونکی دی. د اجانس په لیکنه په افغانستان کې نړیواله پوځي ښکیلتیا هم د دې سبب نه ده ګرځېدلې چې په دې هیواد کې کراري رامنځته شي. اجانس زیاتوي چې په جګړه ځپلي افغانستان کې وسلوال او غیر رسمي اقتصاد ورځ تر بلې غوړېږي. یو پلو د ولسمشر اشرف غني په ملي یووالي حکومت کې دننه اختلافات لا هم موجود دي او بل پلو له طالبانو سره خبرې اترې هم نه دي بریالۍ شوي. دا اجانس په لیکنه هلته هر کال د طالبانو د اوړي په عملیاتو کې زیاتوالی راځي او هغوی ډیر له تشدد ډک بریدونه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، فورن پالیسی مجلې د یورپی ټولنې د یو عدالت لخوا په حجاب د بندیز لګولو په اړه مقاله خبره کړې ده. دغه عدالتي فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ترکیې او د یورپ ترمنځ اړیکې پیچلې شوې دي. د مقالې نورې برخې درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. فورن پالیسی مجلې لیکلي چې د اروپای ټولنې یو عدالت د کار په ځای کې په حجاب بندیز لګولې دي. د اروپای ټولنې عدالت ویلي چې کمپنی د خپلو ملازمینو د حجاب او نورو مذهبي نښو په استعمال بندیز لګولې شي. د مجلې په خبره لدی ګام سره د اروپای ټولنې او اسلامي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي زیاتې دي شي. د اروپای ټولنې کورټ آف جسټس په دوه جلا جلا مقدمو کې فیصله اورولې ده. فرانس او بلجیم کې دوه ښځو په عدالت کې مقدمه کړې وه چې د کار په ځای کې حجاب اچولې وو چې له کبله یې د کرینه وستل شوی. په اروپای ټولنه کې د حجاب مسله لډیر مودې راهیسې روانه ده. د عدالتي فیصله روستو په لویدیس کې په دې مسله کشیدګي نور هم زیاتې دي شي. دا په داسې حال کې ده چې اروپای هیوادونو ته د منځني ختیځ زیاتره اسلامي هیوادونو کډوال روان دي. فورن پالیسی مجله لیکي چې د عدالت فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د یورپ له ترکیې سره اړیکې پیچلې شوې دي. ترکیه غواړي چې په اپریل میاشت کې د ریفرندم یا ټول پښتنې لارې د ولسمشر آئینی اختیارات نور پراخ کړي او په دې مخه د ترکیه حکومت په اروپای هیوادونو کې د ترکان ووټ تر لاسه کول لپاره غونډې کوي، خو اروپایي هیوادونو د ترکیې د وګړو پر غونډو بندیز لګولې دي. مجلې د یورپ لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر د بیان په حواله لیکلي چې عدالتي فیصله ناهیلي کوونکې ده، ځکه چې دې سره به د مذهب په نامه له ښځو او سړو سره ښه چلن ونشي. بلخوا د فرانس ولسمشر انتخاباتو کاندید فرانسوا فیون د عدالتي فیصلې هرکلی کړی دی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی
مشال اڑی تو تاسی غوئی ہے. درنوونکو د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وای چې لاسو ورځو راځي د یاد ولایت د محمد اغي ولسوالۍ اړوند په زرغون خار سیمه کې فوزي عملیات روان دي. زرغون خار د افغان ځواکونو تر دې عملیاتو مخکې په ټولو په نامنې سیمو کې یو حساب ده چې نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې و.
د لوګر د امنیتي ادارو قماندانان وایي له هغه وروسته چې افغان ځواکونه د پراخو چرنیزو او ترشي عملیاتو لپاره د زرغون خار کلي او بندو ته داخل شوي، له دوی سره د وسلوالو مخالفینو لوري هیڅ ډول مقاومت نه دی شوی. د چهارشنبه په ورځ د لوګر امنیت قماندان لوی پاسوال اسمت الله علیزي د عملیاتو رسمي څخه د یاد ولایت د پوځي او ملکي ادارو د مسؤلینو او همدارنګه د رسنیو د خبريالانو د کتنې پر مهال وویل چې وسلوالو یوازې د تبلیغاتو په واسطه د زرغون خار خلک تر خپل تاثیر لاندې ساتلي ول.
ټول به تبلیغات کول چې زرغون شار ته څوک نسی داخله ده، زرغون شار داسې بلا ده او هغه بلا ده. ولې دا عملا زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه وښول چې دوی حتی په ثانیو کې هم ونه سوه کولای چې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو په مقابل کې ودرېږي او مقابله وکړي. موخه دا وه چې دا باید د دغه ولس د دغه نارامۍ څخه راوباسي.
د څلورمې پلې لواء قماندان جنرال رازق سپایم وایي چې د زرغون خار په عملیاتو کې د وسلوالو د مهماتو یو شمېر زیرمتونونه له منځه وړي او د یاد ولایت په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملیات په لاره چولي دي.
که اوس هم د تصفیه او تلاشي عملیات دوام لري، قرار د معلوماتو چې دښمن هرې خواته تللی هلته به موږ کشمیر راپورونه رو چې تعقیبوي او پسي ورزو د خیره. محمد هغه هم عملیات روان دي، دشتي باري کې هم عملیات روان دي، دادو خیلو کې هم عملیات روان دي، بابو شاوخوا کې هم عملیات روان دي.
جنرال رازق سپای زیاتوي چې د زرغون خار په عملیاتو کې د ملي اردو سره یوځای د ملي امنیت، ملي پولیسو او عامه نظم سرتیري هم برخه لري او دا ګډ پوځي عملیات دي. د لوګر والی حریم فدایی هم د یاد ولایت په چارواکي کې و چې د زرغون خار سیمې ته ورغلی و. د زرغون خار په یو جومات کې خلکو ته وویل دوی د پوځي عملیاتو ترڅنګ د یاد سیمې د خلکو د ژوند ښه کولو په فکر کې دي او په دې سیمه کې به د سیموالو په غوښتنه یو شمېر پروژې عملي کړي.
نظامي عملیاتو باندې نه، بلکې په ملکي عملیاتو باندې هم موږ باورمن یو. هماغه و چې د ځینو هغو کورنیو سره چې مستحق ول هغوی سره هم ځینې کومکونه وشول او د نونه ته زرغون شار پورې چې کوم سړک منظور شوی دی، همدارنګه تر سرخاب پورې او بل په سرخاب بند باندې چې کوم زراعتي کوم یو پارک جوړیږي خصوصا صنعتي، دغه ټولو ارزونه او د دې د تطبیق دپاره او په دې اړه باندې د خلکو مرسته غوښتل زموږ د دې سفر هدف.
ویل کېږي له دې پوځي عملیاتو مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند زرغون خار سیمه د یاد ولایت تر ټولو ناامنه منطقه بلل کېده چې وسلوالو به ورڅخه د خپلو ډېریو فعالیتونو د پرمخ بیولو او د وسلو او مهماتو د زیرمتونونو کار اخیسته.
نجیب الله لوخیل تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. درنو اوریدونکو، اوس څنګه تاسو سره مجمنه کړې وه چې په دې نامه کې تاسو لپاره اونیزه خبرونه تاندې هیلې لرو. د نن په تاندې هیلې خبرونه کې د پېښور د امنه دورانی سره خبرې کوو. امنه د ښځو په اړه د صوبای کمیشن یا کمیشن آف سټیټس آف وومن کوآرډینیټر ده. د دې سره سره په پېښور کې د باخبر جنکو په نامه د یو غیر سرکاري ادارې د په اړه تفصیل هم درکوو. د دې پروګرام قربانه فرخنده ست ده.
پوتان د هیلې خبرونه کې مزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف وومن کوآرډینیټر آمنه دورانی سره خبرې کوو.
روزمره چې د حکومت کارونه هغه باندې یو تنقیدی نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول.
په پېښور کې د ښځو د لاسي توکو د خرڅولو د یو دکان جلکی وومن کرافټس په اړه هم تفصیل درکو.
او چکل دا پروڈکٹ سل دا خرچ شي انددی منافع با یو خودی خصوصه ډایرکټلی زی او بل چکم دے د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګی کی.
امنا درانی د پیښور اوسیدونکو دا هغه په پولیټیکل ساينس کې شپاره سم کړی دی او اوس ته خو په اړه د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف ویمن کوارډینیټر دا. امنا اوس په یو فیلوشپ سنگاپور ته هم تللی و. د خو په اړه په صوبایي کمیشن کې د خپل کار په اړه امنا درانی وایي
کمیشن چې دی هغه خیبر پختونخوا کې د یو اداره ده، د حکومتي اداره ده چې د صوبایي اسمبلی یو ډول تحت جوړ شوی ده په 2009 کې، او د دې کار د ښځو په حق له د حکومت څومره هم کارونه دي، که هغه اسکیمونه دي یا قوانین دي او که پروګرامونه دي یا که څه پروجیکټونه دي، هغې کې دا خیال وساتي حکومت کمیشن د په دې نظر باندې دا ټول کارونه ګوري چې د هغې کې د ښځو یا زموږ زنانه او د صوبې چې کوم زنانه دي د هغې رایټس چې کوم دي هغه پروټیکټ شي یا د هغې ته موقع ملو شي چې هغوی مخکې را شي او خپل کردار یو ډېر اکټیو شهري په توګه پلی کولی شي. نو دې کې دا ده چې څه هم چې مونږ کوو هغه یو روټین یا روزمره چې د حکومت کارونه دي هغې باندې یو تنقیدي نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول چې دا دغه شان پکار دي دغه شان پکار دي سو دیٹ چې زمونږ چې کوم کدي وي هغه زیات نه زیات خپل مثبت کردار ادا کړي ماشه دي.
دغه کمیشن چې د ښځو د مسلو په اړه حکومت ته مشورې ورکوي، په دې وروستیو کې یې په دې اړه یوه پالیسي جوړه کړه چې څنګه ښځې په مختلفو مسلو کې قانوني مرستې ترلاسه کوي.
پالیسی فریم ورک چې د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومت یو دا هم د ښځو چې کوم ویلفیئر دی، د ښځو چې کوم ښېګړې کارونه دي، هغه پالیسی او قانون سازي هغه د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومتونو ته راغلی ده. د کمیشن په دې لړ کې صوبایي حکومت چې کوم د ښځو لپاره ډپارټمنټ دی چې ورته سوشل ویلفیئر سماجی بهبود اداره او د ښځو د ترقۍ لپاره اداره ورته وایي، هغې دغې یو فیسیلیټیشن کړی یو پالیسی فریم ورک جوړولو لپاره. ولې چې د کمیشن خپل کار داسې نه چې مونږ ډایریکټ قانون سازی کې نه راځو، مونږ حکومت ته صرف مشاورت ورکو یو تکنیکی معاونت ورکو. نو په دې حکله دا پالیسی فریم ورک جوړ شوی دی او د دې مقصد دا دی چې معاشرتي شي سیاسي ټول کې چې د ښځو کردار مثبت کردار په لپاره یا داسې هلې ځلې وکړي حکومت چې د هغې خپل چې کوم کردار دی هغه ډېر په مؤثر طریقې سره لیکي. نو دې کې مهمه خبرې دا دي چې ثقافتي معاشرتي هغه هیلتھ دی او که د ایجوکیشن دی او که د ښځو کردار په میډیا کې دی یا که د سیاسي میدان کې دی او یا د ښځو قانوني امپاورمنټ چې ورته وایي یا خود مختاري ورته چې وایي، دا هغه کې د ښځو چې کوم کردار دی هغه یو خدا چې اول خدا چې پروټیکټ شي سي هلی د دې اوشي چې د هغه کردار از ا ایکو سټیټن دی پروموټ شي. نو دې د پاره موږ ډیفرنت تجاویز ورکړي دا پالیسی فریم ورک د ټولو محنت نه پس کمیشن یو قسم لا جوړ کړی دی او اوس چې دغه نه پس د پالیسی د لاندې چې څومره هم زموږ تجاویزات دي دغه اونرشپ واغستلی شي د حکومت طرف نه او بیا غي باندې چې کم کم پی کې کنسازي پکار دی یا انتظامی اقدامات پکار دي یا بل څه قسمه جوډیشل اقدامات پکار دي، نو هغه باغستلی کیږي.
دا چې دغه کمیشن به یوې عامې ښځې ته څه فایده رسیږي او یوه ښځه چې په کور او یا د کار په ځای کې څه مشکلات لري، دا کمیشن د دغه ښځې د مسلو لپاره څه کار کوي په ځواب کې امینه وایي
هغه داسې ده جی چې البته زموږ کمیشن په صوبایي سطح باندې نغم فوکس د زنانو دپاره دی او خیبر پختونخوا کې خو چونکې یو داسې ایمرجنسیانو او د کانفلیکټ نه ځپلې یو داسې علاقه ده سیمه ده چې دې کې د ښځو چې کوم حالات دي هغه نور زیات یو قسم ده بدتر به وایو. نو هغې کې زمونږ کوم فوکس دا دی چې البته مونږ ایز اے کمیشن خو کار کوو، خو مونږ د فیلډ لیول باندې یا چې کوم ګراس روٹس لیول باندې یا چې کوم ښځې زنانه دي هغه یو قسم نه ډایرکټ نه کیسه کوو د مونږ چې کم اغون فوکس دی هغه دا دی چې دسي قانون سازی وشي یا هغه قوانین چې مخکې نه موجوده دي د هغه دغه شان امپلیمنټیشن وشي چې کم زنانا په کور کې موجود دي یا کم زنانا په یو دفتر کې یا خدای مکه د هراسمنت شکار دي یا چې فیکټریانو کې کار کوي یا د هغې مینیمم ویجز دومره نه دي چې یا د ویج ډفرنس دی د هغې چې کم تنخواه دی هغه د نارینه چې کم د هغې ورکر کولیګ دي د هغې سره برابر نه دي نو مونږ دغه شان اقداماتو سفارشات حکومت له ورکوو چې هغه په پالیسي سطح باندې یا تھرو لیجسلیشن دی ټیک شي نو دغه شان وایو نو البته زمونږ کار زیاتر د پالیسی ساز خلکو سره دی یا میډیا سره دی یا هغه خلک چې اسمبلیانو کې ناست دي زمونږ چې کوم عوامي نمائندي دي د هغې سره زمونږ براه راست کار دی خو هغه ښځې یا هغه جنسیا یا هغه زنانه چې په کور کې ناست دي د هغې دپاره هم مونږ داسې کوشش کوو چې مثال په طور ماس میډیا په تھرو یا د ریډیو په تھرو یا د ټی وی په تھرو یا اخبارونو په تھرو لوکل زمونږ چې کوم مقامي ژبې دي هغه کې مونږ داسې اویرنس مټیریل یا مواد چایا کو چې هغه ته پته لګي چې د هغه د تحفظ لپاره حکومت څه کوي لګیا ده یا هغه کمی ادارې دي چې د هغه ته تحفظ رسول شي دنه علاوه مونږ داسې یو قسم داسې د مخکې خبر او کړه چې میډیا کمپین سرچ کمپین چلو یا سکولونو کالجونو کې خپل چې کم پارټنر دي چې په کم آن دی ګراوند کار کوي هغه سره دغه شان سیمینارونو انعقاد کوو چې هغه زیات تر فوکس دغه چې کم شعور دی بیدار کولو لپاره هغه باندې کار کوو یا اویرنس بیلډینګ باندې کار کوو.
امینه درانی د پاکستان نه یوازینی هغه جنۍ ده چې په سنگاپور کې د یو فیلوشپ لپاره منتخب شوه او هلته د 1200 نورو ملکونو نه د راغلي هلکانو او نجونو سره د یو ښه مشروالۍ روزنه ترلاسه کړه. په دې اړه امینه وایي
دا فیلوشپ چې ده د دې مقصد دا د ایشیا فاونډیشن فیلوشپ ده او د دې مقصد دی چې خپل فیلډ کې چې کم زنانه دي یا چې کم دغه شان ایون میل او فیمیل دواړه دي په مختلف ایشیا د ایشیا کانټیننټ بریا د ایشیا چې کم مختلف ملکونه دي هغه کې خپل فیلډ کې چې کم یو قسم د ایکسل کولو والا ینګ جنکې او لکان دي دا هغه ته د مزید د هغوی د پروفیشنل ډیولپمنټ مواقع ورکولو لپاره دا فیلوشپ د ایشیا فاؤنډیشن طرف نه یا شروع کړې ده امریکي حکومت نو هغې کې یو قسم یو خو خبره دا ده چې زمونږ د هغې مقصد دا ده چې سنگاپور ته لکه چې دي اوس مونږ په پالیسي باندې زما چونکې کار د ښځو سره ریلیټډ پالیسیان جوړولو لپاره او د هغې سره ریلیټډ قوانین جوړولو لپاره دی دی دا سنگاپور کې د دې چې کوم مشر دی لی کوان یو دغه په نوم باندې یو یونیورسيټي یو سکول دی لی کوان یو سکول اف پبلک پالیسی نو اته موږ ته دا خو د لشو چې پالیسی څنګه جوړیږي او ایتیکل گورننس څنګه کیږي موږ خپل گورننس څنګه حقول شو نو دا چې کوم د بری اعظم ایشیا دا څنګه د ایکسل کی یا څنګه دا امپوز کې دی شي دغه ما سره 12 نور کسانو د بل کمبوډیا او ویتنام د ساوث کوریا نه افغانستان نه یو د پاکستان د اول د سیفلو یما چې هغه سلی شوی ما او ما د ورډ از اون خبره ده د یو پکې د انډیا نه نیپال نه د سی ما سره جنګي اول کانو او د دې مقصد دا چې دا ګروپ چې دی دا از ا ګروپ دا شان سکل بي ته ورکړ شي to be as a future leaders خپل خپل فیلډ کې ایمرجی خپل د ملک چې کوم یا د ترکه سره وابسته کوم پرابلم دی هغه ریزالو کړو.
دا چې ځوانان هلکان او جنکۍ څنګه د داسې فیلوشپس وظیفو او نورو مواقعونه ګټه پورته کولی شي او څنګه ځان د دغه نه خبر کړي امنه وای
داسې ډېر فورم دي زمونږ پاکستان چې دا هغه ډېر یو قسم دا پرابلم کې ګیر یا د مسلو ډفرنټ مسلو سره مخامخ یو استعماله دی کی اس کے کم بیرونی دنیا دا یہ کم سیولائز ورلڈ دی اسپیشلی چ کم دا ویسٹرن کنٹریز یا کی یورپین کنٹریز ہم بھی ہم دی کم دا جاپان ہم بھی اگے دا شان دی زیاد موقع فراہم کئی دے دے خلق کو دپارا کہ اگے دی پخپل خپل صلاحیتوں کی اضافہ کی مخ مخ تدراشی خپل صلاحیتوں کی اضافہ کی اور دا واپس خپل ملک تدی کنٹریبیوٹ کی لیکن مسئلہ دا دا چیزے خو بدا پختونخوا خبر اکما چی دا مون جنکو او الگ ایون الگانو تا اغا فورم ندی ملاو اغوی تا پتا نشتا چی سنگا مون دے مواقعون فائدہ وا نو دا خو بدا وائن چی مون خپل اینڈ ماندے یا دا خپل خبر اکم نو چی مون دو کیو بلوگ شروع کام لگینو چی اغی کی دا ٹول اپرچونٹیز چی کم دی کم چی دا باہر ملکنو حکومتونا ورکی لگیا دی چی اغا دا کدا آلہ تعلیم دا پاری او کدا تربیت دا پاری او کبل انتبنو دا پاری جگا یو دے سا دینا شی دے دای پارا امپورٹنٹ خبر دا ہم دا چی زمون چی کم دوان کل دے اغی دا ٹیکنالوجی سر دے زان آشنا کی او دا ٹیکنالوجی سر دے زان دے دا خبر کی بلی چی اس خود انفرمیشن ٹیکنالوجی دو لی اور جو سنگا چی اپرچونٹی دو دا مشان مواقع را سی دا دیر ای کتا ستا رائٹ فورم پتا ایتا ستا رائٹ ویب سائٹ او رائٹ خلق او رائٹ کنیکشن ستا رائی اور دا کتا ستا مثال پتا پروفیشنل فورم یوز کولش ہیں دو دا دیر دستی مواقع بھی پزر گاو چی انسان آخا خپل خیبر دا پارا خپل دا خلق او دا مثلا دا فائدہ دا پارا
اس ہم رازو دے موضوع تا په پیښور کې د باخبره جینکو یا اویر گرلز په نوم یوې نا دولتي ادارې لخوا د هغو ښځو د لاسي توکو د خرڅولو لپاره یو دوکان جلکی وومن کرافټس پرانستل شوی دی چې مارکیټ ته لاسرسی نه لري. د دغه ادارې مشره ګلالۍ اسماعیل وایي د دې مقصد دا دی چې د هغو ښځو د لاسو جوړې شوې جامې په بازار کې خرڅ کړي چې دوکانونو او یا نورو لویو مارکیټونو ته د خپلو جوړو شوو جامو وړلو وس نه لري.
مونږ په پیښور کې د جلکی وومنز کرافټ په نوم باندې یو ګام پورته کو او د دې مقصد دا دی چې کومې ښځې ناسې دي په کورونو کې کار کوي هغه دا شان د پروډکټس جوړ کړي چې کوم د اربن مارکیټ کې خرڅېدلی شي او چې کله دا پروډکټس د خرڅ شي اند دې منافع به یو خودي خصو ته ډایرکټلی ځي او بل چې کوم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګيږي.
د اویر گرلز ادارې غړي وایي د دغه دکان ګټه به د جنکو په تعلیم مصرفوي. بل خوا ښځې کارکوونکي وایي دا یو ښه ګام دی. د نوښار د دستکارۍ د یو مرکز مشره سیما بابر په دې اړه وایي
د دې ګوتې مینې شي او د ټول شپټو د دې نظر لاړ شي او دا سي غي کارونه کوي او غي غ بالکل اونې پونې دام به ورکول او شکر دې د لاره راته ملو شو د دې انیشیټیو واغشتو نو ما سامان ما خو لاروړې نه دی او ماشالله هغه خرڅې ته شروع شو او ما خو ځان سره آرټیزن هم راوستې دي چې دا غي ایکسپو یر ویزیټ مو شي هغه چې دې وګوري هغه کی جذبه راشي چې نه زموږ د کار مارکیټ شته او غي هغه سو ډیماند شته.
ګلالۍ اسماعیل وایي باید خزی پر دې ځان پوه کړي چې د خپلو لاسو جوړ شوو سیزونو لپاره په مارکیټ کې څنګه ځای پیدا کوي او دغه به څنګه خرڅوي.
زمونږ د معاشره کې دا مارکیټ چې کوم نه د سړو مارکیټ دی، یعنی دکان د سړی خرسول سړی کوي اخلي سړی پکې، نو د ښځو لکه ښځې ځان یا اکثر محفوظ نه ګڼي چې هغې په مارکیټ کې کېناستلې شي. زمونږ مقصد دا دی د کاروبار شروع کولو چې دا اصل کې مونږ کم ښځې په کور کې ناست دي هغې ته یو پلیټفارم ورکړو چې هغې خپل سامان دلته راړلی شي او هغې خپل سامان دلته نه خرڅ کړلی شي او منافع هم اکې ښځو ته ملاو شي.
جلکی وومن کرافټس خزی دکاندارانی لري او پکې د مختلفو سیمو د خزو د کشیدو او په لاسو جوړ شوی نور سامانونه خرڅی کی. دا وا د دې اونې تاندې له خبرونه چې تاسو واوریده ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خوده پامان.
شندولا کتاب راکې لاس کې کتاب راکې لاس کې